خواهم بود. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د خپرونې تاز احمد تکالو په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په پام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ناټو له عمومي منشي سره د افغانستان په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي. له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ. ولسمشر غنی د روژې په مناسبت له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. زلمی خلیلزاد وایي د سولې په روانو خبرو کې باید د ښځو غږ واورېدل شي، او جاپان د فوکوشیما د تسونامي ځپلې اټومي بټۍ ناولې اوبه سمندر ته خوشې کوي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي.
پر طالبانو یو وار بیا غږ کوم چې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنې ته چې دایمي اوربند دی لبیک ووایي، او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او باعزت سولې لپاره خپل نیت، اراده او صداقت په عمل کې ثابت کړي.
ولسمشر غنی د روژې د مبارکې میاشتې د پیل په مناسبت په یو پیغام کې چې تیره شپه د ارګ پر ویب پاڼه خپور شو همداراز وویل، هڅه کوي چې د ضروري اجماع، تدبیر او زغم له لارې دا ناروا جګړه په اساسي توګه پای ته ورسوي. طالبانو د ولسمشر د دې غوښتنې او په دې اړه چې د روژې د میاشتې په مناسبت اوربند اعلانوي او یا تاوتریخوالی کموي کنه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وی پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره دته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. ښاغلی داودزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې آیا اسلام آباد به د سولې د بریا لپاره پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار وانخلي واخلي کنه وویل،
پاکستان ماته اطمینان راکړی دی چې دوی هغه لازم اثر رسوخ چې لري، موجود اثر رسوخ چې لري طالبانو باندې، د هغې نه په استفادې سره طالبان یې تشویق کړي چې با معنا مذاکراتو ته راشي د افغانستان د دولت سره.
خو ښاغلی داودزی زیاته کړه چې پاکستان طالبانو ته مشوره ورکولی شي مګر امر نشي پرې کولی. هغه همداراز ویل چې طالبان او پاکستانی چارواکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د داودزی په وینا طالبان د دوهې د تړون له مخې تر مې میاشتې د ټولو امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، خو پاکستان وایي چې دا ځواکونه د افغانستان وضعیت ته په پام سره باید وځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پر روانو خبرو کې باید د ښځو غږ واورېدل شي. ښاغلی خلیلزاد له کابله د خپلې وروستۍ کتنې په پای کې پرون په یوه ټویټ کې لیکلي چې په دې سفر کې د ښځو د حقونو له مشرانو او دیني عالمانو سره غونډې درلودې، څو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په تېره د سولې په یوه هر اړخیزه پروسه کې د دوی د مهم رول په اړه کره نظریات واوري. ښاغلی خلیلزاد وایي له دغه اساسي نظر سره دای هم موافق دی چې د ښځو غږ باید د سولې پر روان بهیر کې واورېدل شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د بشري حقونو د جلاوطن فعال ګلالی اسماعیل د پلار خوشي کول منظور کړی دی. محمد اسماعیل چې د پښتنو د حقونو لپاره د کمپاین ملاتړ کوو څه باندې دوه میاشتې مخکې ونیول شو. اسماعیل چې استاد دی او میرمنې ډېر ځلې پولیس او استخباراتي چارواکي په بد سلوک تورن کړي دي. د هغه لور ګلالۍ د امنیتي ادارو د ځورونې له کبله د ځان د خلاصون لپاره تیر کال امریکا ته پناه یووړه چې هغه هیواد هم ومنله. نوموړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړې د پرون په یو ټویټ کې تایید کړه چې محکمې د ضمانت په بدل کې د دې د پلار د خوشي کېدو حکم ورکړی. د اسماعیل مدافع وکیل فضل اللهی وویل له زندانه د اسماعیل د خوشي کولو لپاره لازم اسناد برابروي. جاپان پریکړه کړې چې د فوکوشیما د تسونامي ځپلې اټومي بټۍ ناولې اوبه د سیمې د اوسیدونکو د چاپیریال ساتنې د مدافع ډلو او د ګاونډیو هیوادونو له مخالفت سره سره په سمندر کې خوشي کړي. د جاپان صدراعظم یوشیدی سوگا نن وویل سمندر ته د دې ناولو او بو خوشی کول د دې اټومي بټې د بندولو په هدف تر ټولو ممکن لاره ده. غزیا تکړه چې د دې بټې پر رادیو اکټیو ککړې اوبه د خوندیتوب له یقیني کولو وروسته سمندر ته خوشی کیږي. ل 2018 کال راهیسې چې د فوکوشیما ریاکټرونه د سخت زلزلې له کبله د تسونامي په پایله کې ویلې شول، پر رادیو اکټیو وړانګو 1.2 میلیون ټنه ناولې اوبه په دې اټومي بټې کې په ټانکرونو کې ساتل کیږي. په پام کې ده چې سمندر ته د دې اوبو د خوشی کولو بهیر چې د چارواکو د اټکل لمخي څو لسیزې بعد دوام وکړي په دو کلونو کې پیل شي. او اوکراین وایي له روسیې څخه یې غوښتي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو په اړه خبرې ورسره وکړي، خو تر اوسه یې له مسکو نه ځواب نه دی ترلاسه کړی. کیف او لویدیز روسیه د هغو بیلتون پالو په ملاتړ تورنه کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانسک پر ځینو سیمو ولکلري، خو مسکو بیا د ملامتۍ ګوته کیف ته نیولې. د کیف او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې وروسته له هغه زیات شو چې روسیې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین پولو ته نږدې او په لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمه کې زیات کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل له روسیې رسمن غوښتنه کړې چې د دې پوځي تحرکاتو په اړه وضاحت ورکړي، خو مسکو له دې کاره تر اوسه ډډه کړې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو، خوړی چې دا خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پانه ته ورشي، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org ته ورشي. دا او نور خبرونه او همدارز راپورونه او مرکه په تفصیل سره وګورئ. ورزو د خبرونې لومړی مطلب ته، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان او ځینو نور مسایلو په اړه د بحث لپاره نن د بلجیم پلازمینه بروکسل ته ځي. ښاغلی بلینکن چې پرون هم د ناټو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره د افغانستان د مسلې په اړه خبرې وکړې، له بروکسل څخه دا کتنه داسې مهال کوي چې طالبانو پرون اعلان وکړ چې د ترکیې په غونډه کې ګډون ته چمتو نه دي. تکل شوی و چې د ترکیه غونډه د روانې اونۍ په پای کې جوړه شي. تر اوسه هم معلومه نه ده چې دا غونډه به د طالبانو له نه ګډون سره سره جوړه شي کنه. د اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بروکسل ته د خپل سفر تر پیلې دو مخکې پرون دوشنبه د ناتو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن له ستولتنبرګ سره په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګونو پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته په سفر کې چې نن پیلوي د افغانستان پر مسلې د ناتو له عمومي منشي او نورو متحدینو سره مفصلې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل بلینکن به په بروکسل کې چې د دفاع وزیر لوید آستن به هم د چهارشنبه په ورځ ورسره یو ځای شي، یو ځل بیا ګډو ګټو ته په رسېدو کې له خپل دغه مهم متحد سره د متحدو ایالتونو ژمنه تازه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د افغانستان د سولې پروسې د خپل ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مټ په دې وروستیو کې ګړندی کړي هڅه کوي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. نوموړي وړمه ورځ له امریکایي ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او خپل ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه کړي، خو نه غواړي چې هغه پخوانی له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته تجربه چې ورپسې دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شو تکرار شي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران داسې مهال له بروکسل څخه لیدنه کوي چې طالبانو پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دا ډله چمتو نه ده چې د روانې اونۍ په پای کې د استانبول په غونډه کې چې مهم هدف یې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودل او د ښکېل لورو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی دی ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون دوشنبه ازادي راډیو ته په دې اړه چې ولې طالبان تر اوسه نه دي چمتو چې په دې غونډه کې ګډون وکړي نور جزئیات ورنکړل، خو یوازې دومره وویل چې په دې اړه سلام مشورې روانې دي. که څه هم د دغې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسما نه وه اعلان شوې، خو ویل شوي وو چې د اپریل په 14 به وشي. د دې غونډې د نیټې اهمیت په دې کې دی چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د دوحې د تړون هغه ضرب الاجل پوره کیږي چې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي ښایي ګرانه وي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي شي. ښاغلي نعیم وویل چې خبره دا نه ده چې له امریکا سره د شوي تړون عملي کېدو ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، بلکې خبره د څوارلسو میاشتو وه.
در سوال اساسا شو موضوع چې په غبن توافق شوی دی او د دې وزیر دفاع یو خبره کوي، د دې نور خبره کوي، دا سه بهانه دي کومه خبره چې دوی کوي دغه سره نه لګوي.
د ښاغلي نعیم اشاره د امریکا او طالبانو د تیر 2020 کال د فبروري د 9 تړون ته وچه چې باندې دوه اونۍ وروسته 14 میاشتې پوره کیږي. د استانبول د غونډې تنظیمونکو تر اوسه د طالبانو د دغه نوي اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمه ییزې اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزي تېره شپه ازادي راډیو ته د اپریل په 14 د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه د طالبانو د نه چمتووالي په اړه وویل چې بیړه په کار نه ده، باید پرېښودل شي چې دواړه لوري دې غونډې ته ښه تیاری ونیسي.
نظر ما هم همیشه می بودد که عجله بی
موش هم پدی نظری چی دو غم ربیر پا کار نده، شایی دا پروسا لسونزو سر مخامخ کدی، بای دوارو لوری تا پیرسات ورکول سی چی خپل کورانی کارو نبوش پر کدی او کل چی دواری لوری دا گدون لپار چم توسول بیادی نیتا او تاکل سی.
پا این حال که دا فانسان دا ملی مسالحه علی شورا وای چی دا سول دا طول و رانده شو تر حول چیرلو روست دا ترکیه غونده تا واحد طرح چمتو کړی چې د دې شورا د رهبری کمیټې ته تصویب وروسته به هغه د افغانستان د دولت له لوري د غونډې ته وړاندې شي. خو دا چې د ترکیې غونډه به کله جوړیږي د طالبانو د پرونی اعلان وروسته یې وړاندوینه ګرانه بریښي چې آیا هغه به له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له ټاکل شوي ضرب الاجل مخکې وشي او که نه.
راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغانستان او ځینو نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره نن د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ځي او هلته به د ناټو له عمومي منشي اینس ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې پر مسایلو خبرې وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینې کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، قلات، غزنی، گردیز، خوست، پل علم، جلال آباد، اسد آباد، پرون او مهترلام کې خبريږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام د ازادۍ راډیو مجله خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. وروسته لدی چې ایران د ناتانس په اټومي تاسیساتو کې په روسي برید اسرائیل تورن کړ او د غچ اخیستو ژمنه یې وکړه. روسي ویلي چې د دې پیښې پر سر رامنځته شوی وضعیت له نږدې څاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیله لري چې دا وضعیت به هغو ته چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون مخالفت کوي پلمې په لاس ورنکړي. بیا هم نوریاس نوري او په دې اړه نور جزئیات.
ایران وروسته له هغې چې اسرائیل د نتانس په اټومي تاسیساتو کې په وروستي برید تورن کړل ژمنه وکړه چې خپل غچ به له اسرائیل څخه چې په سیمه کې د ایران سرسخت دښمن ګڼل کېږي واخلي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي پرون وویل د اټومي ترور یو عمل د نتانس په اټومي تاسیساتو کې د یکشنبې په ورځ برېښنا پرې کړه. تر دې یوه ورځ مخکې د تهران په جنوب کې تر ځمکې لاندې په دغو تاسیساتو کې چې له امنیتي پلوه د ایران تر ټولو خوندي تاسیسات ګڼل کېږي د یورانیمو د پخولو نوي سنتریفیژونه فعال شوي وو. دغه پیښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او واشنګټن د اختلافاتو د هواري لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب هڅې روانې دي. د ایران دولتي تلویزیون پرون دوشنبه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه برید د اسرائیل کار دی او ورڅخه غچ ځکه اخلي چې هیواد د بندیزونو په لرې کولو کې پرمختګ کړی و. ښاغلي ظریف د خپلې دې ادعا لپاره چې د دغه برید تر شا د اسرائیل لاس دی کره شواهد وړاندې نه کړل، خو دومره یې وویل چې اسرائیل په ښکاره ویلي چې ایران ته به اجازه ورنه کړي چې خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. اسرائیل تر اوسه د ایران د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي او تر دې مخکې هم ډیر ځلې په ښکاره د بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. اروپایي ټولنې هم د روانو خبرو چې هدف یې د ایران له اټومي پروګرام سره بیرته د واشنگټن یو ځای کول دي د ناکامه کیدو لپاره د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاند پیتر استانو وویل دا ټولنه هر هغه هڅه چې هدف یې د اټومي تړون پر سر د ډیپلوماتیکو هڅو کمزوري کول یا له منځه وړل دي غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبې په یو بیان کې وویل چې د دغې جدي پیښې وروسته رامنځته شوی وضعیت له نږدې څاري. په بیان کې زیاته شوې چې دغه وضعیت خطرناک دی او کولی شي د اټومي تړون په اړه د بیا کتنې لپاره پر خبرو چې ټاکل شوې سبا چهارشنبې په ویانا کې بیرته پیل شي اغیز وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې دوی هیله مند چې دغه پیښه هغو ته ګټه ونه رسوي چې نه غواړي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران اټومي تړون بیرته راژوندی شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې واشنگټن دغه تړون ته چې په 2013 کال ترې وتلی وو او پر تهران یې بیرته بندیزونه لګولي وو راوګرځوي، او ایران هم هڅوي چې په زیاته پیمانه او لوړه کچه د یورانیم له پخولو لاس واخلي او په دغه تړون کې پر ټولو کړو ژمنو عمل وکړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مشهور شاعر ممتاز ورکزی د شعر پاړه ته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
چې دا هنر تاسو ورو نو شعر یو عادي خبره نه پاتې کیږي، او دا هنر راځي پر ریاضت باندې باید سره مطالعه کی خپل کلاسیک ټول ولولي چې ته به خو اول موضوع نشي.
یوشتمه پیړۍ یو د ژبو پایښت کتاب له لیکوال استاد ایمل خمر سره مرکه لرو.
ژبې کته هم یو مشخصه جغرافیه یا مشخص ولس موږ ته معرفي کوي، خو په ټوله کې بیا انساني او بشري پانګه ده.
د غزنی د انزورګر ځوان لا کارونو مهم خبرو
چې د سولې او جنگ تصویر دی. غواړم دی هنري اثر په توګه باندې دی، وی تابلو په شکل باندې او تصویر په شکل باندې وکاغم.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کتر پای را سره وای و به یوري. ننګرهار میشتي سندرغاړي وایي له هنر سره د خلکو کمې علاقې د دوی کاروبار اغیزمن کړی، چې ځینو د خپل هنر پر ځای نورو کارونو او ځینې نورې له ننګرهاره کډوالۍ ته اړ شوي. دوی له هنر سره د خلکو د علاقې د کموالي لاملونه د خلکو ناچاري، د کار روزګار نشتوالی، نامني او له رواني پلوه د خلکو نارامي یادوي. دا سندرغاړي وایي اوس یې کاروبار تر دې بریده رسېدلی چې د کورنۍ اړتیاوې خلاصه چې حتی د کور کرایه هم نشي پرې پوره کولی. نور حال په راپور کې.
د وطن په نوم لسوز او ګداز ډک دغه یا قربان د شیرین‌آغا خالقیار ده. شیرین‌آغا خالقیار شاوخوا 50 کال عمر لري او یوازې شپږ دیرش کاله یې د یو محلي هنرمند په توګه په محفلونو کې سندري ویلې دي. له هنرمندۍ زړه ماته شیرین‌آغا وایي کله کله یې زړه لکه د نورو ملګرو په څیر د کومبل کار او کسب هوس پر سر اخلي، خو په خبره یې توان نه لري. شیرین‌آغا زیاتوي د ډیموکراسۍ د دی وروستۍ دوو لسیزو لمړی غیې د دوی لپاره بختوره و چې په اونۍ کې به دوا یا درې د خوخې داسې محفلونه کېدل چې د بپه کې سندري ویلې او خلکو به پیسې ورکولې. خو په وینا یې چې اوس په ټوله میاشت کې هم دوا داسې محفلونه نه لري چې چاره یې پرې وشي.
نو دې سره چې بل کاروبار مونږ ونه کو دا زمونږ ډېر څوک سونرمندان دي چې ډېر غریبان دي، خو هغه لاسګاډه چلے یا بل کئی مقصد دونر په حساب سره چې مونږه بل کاروبار ونو کو د غونر زمونږه سنځي الکول نه شي.
25 کلن قرار دل سوس په اصل کې د لغمان وسیدونکو دی، خو لڅو کالونو راهیسی په جلال آباد خار کې وسیږي او هم دلته د هنر خاپوړی کړی دی. دل سوس وایي په خوابه په ننګرهار ورا خو نور ولایتونو او لری پروتو سیمو ته د خوخه محفلونو ته ورتل، خو اوس چې د خلکو کاروبارونه پیکاو د نام نه ویر خبره ده، نو لکه بلې د جلال آباد د څلورو دروازو دننه د دغه خار د خوخیو محفلونو ته سترګې په لار دي. دلسوز د خپلې و جوړه مار سندرغاړي ملګري کیسه کوي چې ګوندې د خپلې مجبوري او بې وسې ورځې له امله یې له سندرو لاره بېله او اوس په ښار کې ریکشا چلوي.
زمونږ یو دوست دی شمس نومیږي، ښه سندرغاړی و، پچیرې ده بیچاره، کور په پچیر کې و، هغه نه امکانات نه درلودل چې دلته په ښار کې ځان ته یو کور نیولی وی، دونه ورسره نه پیدا کېدل په دې هنر کې. نو په اوس وخت کې ولې پخوا وخت کې هر سهول امنیت هم و، هر سهول برابر و، نو بیچاره هغه هغه د ځان ته یو دانه رکشا اخیستې ده، لګیا ده کار کوي. او موږ هم دغه څلور دروازو کې بس بندي و، هنرمندان ډیر دي، ودونه لږ دي او کاروبار نشته، ته په همدغه وجه باندې بس وروره غوله هر سړی د خپل د کار نه پاتې دی.
ننګرهار میشتي سندرغاړي په داسې حال کې د خپل مسلک او کاروبار ناراضه او اندېښمن دي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار په ځانګړي ډول جلال آباد ښار کې نامنیو خلک په روحي لحاظ نارامه کړي او هڅه کوي چې د خپلو خوښیو اظهار په داسې شکل وکړي چې د نورو د نارامیو سبب نشي. د جلال آباد د ښاریانو په باور وروستیو نارامیو د دغه ښار لږ تر لږه هره کوڅه د یوه نه یوه درد او غم په ویر غمچنه کړي چې له کبله یې په ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې په لوړ غږ د سرودونو غږولو ته څوک زړه نه خکوي، کومو چې د سندرغاړو زړونه او کاروبار اغیزمن او اندېښمن کړي دي. په ننګرهار کې د هنرمندانو ټولنې مشر کمینګل وایي سندرغاړي چې ژوند د ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دی، باید په کور دننه او بهر سوداګر، شتمن خلک او هنرمندان او همداراز د دوی ټولنې د تنګسې په وخت کې د خپلو هنرمندانو لاسنیوی وکړي.
نور دغه سره مرسته په کار دی، دې سره دغه په کار دی، مونږ خپل تجارانو باندې غا کو، نور دغه خلک باید خپل هنرمندانو نازی پوکه کله چې خارج کې زمونږ افغانان پراته دي، د دوی نه ای لکو ټول ټولنه لري، اتحادې لري، لکه ناروې کې زه پیژنم خلک هغه ټولنه لري، په جرمنی کې همدغه سره ټولنه لري، امریکا کې ټولنه لري، دغه د خپل هنرمندانو نازی د دولت د خوانه یو دغه وکي عمرسته ورسره کېده.
د یادونه وړ د چی د نامنیو بیکاری او د خلکو د اقتصادي کچي د ټټوالي ترڅنګ سیاري سندري او میوزیکونه چې په سی ډي او ډي جی سیستم کې عیاري شوي او په نسبی ارزان ډول په کرایه ورکول کیږي، هم د سندرغاړو د کاروبار د خرابوالي یو عمده لامل شوی دی.
ممتازیم کا ناکام یم کا کامیاب بلا پسے پخپل زان شوی خپلا تجربه یم لالیا داش پا زما پشاندا کزش پا یم لالیا داش پا زما پشاندا کزش پا یم لالیا داش پی یو بجدا او نشا یم لالیا داش پا زما پشاندا کزش پا یم لالیا داش پا
دا سې څوک نشتا چې خپل مختب بدرنګ وایي، دا سې څوک نشتا چې خپل مختب بدرنګ وایي، خدا سې ډیر دی چې الزام په آینه لګوي. ممتاز ورکزای د ورکزوی جنسي په تور وړی کې زیږیدلې، شاعری لا تنکی ځواني را پیل کړي او وسې درې شیری ټولګي د زمکه اسمان زخمک او زپچاک پروتیم چاپ دی. دا خوږ ژبه شاعر اوس لا کور او کلی لري په دوبۍ کې کاروبار کوي. نو موړی په رسمي بلنه د ننګرهار نارنجګل مشاعرې ته راغلی وو او په ننګرهار او کابل کې لګڼو فرهنګیانو سره هم ولیدل. لا ممتاز ورغزی سره مو مرکه کړي چې دا نوموړی په یو شعر پیلېږي.
د سپرلی لار کې ډیوه اکدم،
د سپرلی لار کې ډیوه اکدم،
د سپرلی لار کې ډیوه اکدم، په قبرونو ګلدسته اکدم، او زه د دشت په لوري زما،
زه د دشت په لوري زما،
زه د دشت په لوري زما، خپل تند په چینې اکدم، او خوشحالي سوکالي سولا، خوشحالي سوکالي سولا، په خوبونو مې نامې ګدم، او خلق پرخې ته منګی ګدی،
خلق پرخې ته منګی ګدی،
خلق پرخې ته منګی ګدی، زه باران ته جنازې ګدم، لره لره شاه اسمان، لره لره شاه اسمان، زه په خپلم زکه پخې ګدم، زم د خپل سودا غېکته، زم لندې په سرندې ګدم.
ورکسای صاحب،
څوک شاعری کوي که لیکوالی کوي د دې تر شا یو لوی تجربه هم وي. تاسو هم ډیره موده شاعری کړي، کتابونه چاپ دي، د خپل شاعری په اړه خبره وکړئ چې څنګه را پیل شوه او په دغه سفر کې شاعری رنگونه بدل کړي. مثال په پیل کې موضوعات یو ډول وو، وروسته بل ډول شوي که نه هماغه یوه لاره تعقیب شوي؟
شاعری پیل خدا بس هماغه سکول کې د نظمونو کتابونو کې هغه شوق، او بیا زمونږ یو ورور د ما نه چې کم مشر دی هغه به کور ته کتابونه راوړل، هغه نظم هغه هر څه زما خوښېده، او بیا په هغې پسې نور کتابونه بیا په منځ کې پکې ما خپل هم لیکل شروع کړو. نو پیل خو دغسی وشو، او دا هم ظاهره خبره ده چې ټول عمر څوک یو رنگ شاعری نشي کولی. شاعر هم د دې چاپېریال اوسیدونکی دی، سچې په دې نور ولس سره کېږي، هغه په دې چاپېریال کې د شاعر سره هم کېږي. سچې دا نور ولس محسوسوي، هماغه شی شاعر هم محسوسوي. خو د شاعر تجربه دا وي، د هغه ریاضت دا وي چې هغه دغه خپل احساسات د خپلې تجربې شعر کې او ولس ته ورسوي. نو هغه سره بیا د شاعر خپل هغه تاثرات هم شامل شي، د هغه خپل خیال هم ورسره شامل شي، د هغه هغه عزتونه شامل شي چې باید خبره څنګه وکړي شي، په کم چوکاټ کې وکړي شي، هغه د خپل ولس نه هم خبر وي، د هغه د خپل ولس د خوښي نه هم خبر. نو دغه چوکاټ جوړول دغه دې خبرو سره د خپل شاید د شاعر د خپل خیال میزیش او د شاعر د احساس هغه څومره شدید احساس لري، او دا بیا د لفظونو په شکل کې پیش کول زما په خیال دغه ما سره هم شوي دي، ټولو سره هم دغه شوي.
ډیر شاعران دي چې شعر به لیکي، خو د شعر او د عادي خبرو توپیر په کار دی. یعنی ډیر وخت موږ د شعرونو په نوم داسې تلولو چې هغه ډیر عادي مسایل وي، ډیر عادي خبرې وي، یا مثال په حالاتو غږېدلی وي، یا د ژوند نور اړخونه راسپړلي وي. وجه یې څه ده؟ ولې ځینې چې شعر لیکي یا د شعر خواږه پکې سړی موندلی شي خو په ځینو شعرونو کې نه وي؟
بالکل، خبرې ټولې همدغه د حالاتو خبرې دي، د هر چا شعر د دې حالاتو خبره ده، د هر چا شعر هم د دې ژوند نه چې دا مونږ او تاسو کو هم د دې نه جوړ. تاسو چې خبره وکړه چې د ځینې خلکو په همدې حالاتو به خبره کړي، خو خبره ډېره عادي خبره لګي، او بیا ځینې شاعران چې کم دي همدغه حالات به انځور کړي وي، خو هغه خبره عادي خبره نه لګي، په هغې کې یو نوښت هم ښکاري، په هغې کې یو زړه راښکون هم ښکاري، په هغې کې د جذب هغه او د جلب هغه ټول کیفیات موجود وي. همدغه اصلي موخه ده، همدغه هنر ده چې دې خبرې ته ستا د الفاظو انتخاب څنګه دی، دې خبرې ته ستا رسائی څنګه ده، او دې خبرې ته هغه کومې هنري تقاضی دي چې که دا خبره په هغه حالت کې وکړي شي نو عادي خبره ده، که په دې حالت کې وکړي شي عادي خبر. او هنر هم ده، او چې دا هنر تاثر و نو شعر یو عادي خبره نه پاتې کیږي، او دا هنر راځي په ریاضت باندې، باید سړی مطالعه وکړي، خپل کلاسیک ټول ولولي چې طبع خو اول موضوع نه شي، او د الفاظو ذخیره ورسره زیاته شي، نو بیا هغه خبره عادي خبره هرگز نه پاتې کیږي، باقي کې به خامخا پکې هنر راځي.
آیا د شاعرۍ په لمن کې دغه ډیر جدي مسایل ځایدلی شي کنه؟ یعنی که موږ وګورو مثال د مراد شینواري یو بیت دی چې زلفې په اوږو باندې اړوي راړوي، ما په سرو لمبو باندې اړوي راړوي، په دغه شعر کې یعنی لکه ډیره جدي خبره نشته ده، خو بیا هم خوند کوي. کیدای شي دغسې ډیر نور شعرونه هم وي چې ډیر جدي موضوعات پکې نه وي، خو بیا هم د یو چا خوښیږي، په یو چا ښه لګي.
په حالاتو خبره خو دغه حالات تا مجبوروي چې ته په دې باندې خبره وکړي، او اسې دام داسې اوس یو سړی خامخا ځان بې طرفه ساتل غواړي کنه، هغه هم د هغه خپل سوچ کیدای شي، خو دا حالات داسې دي چې دا تا مجبوروي، ځکه دا حالات ټولو ناول خو ستا په امن باندې د دې اغیز دی، د دې حالاتو ستا په اقتصاد باندې د دې حالاتو اغیز دی، ستا په امروزه ژوند باندې د دې حالاتو اغیز دی. نو نشي کولی سړی چې بې طرفه پاتې شي او د حالاتو خبره ونه کړي، خو بیا هم که څوک داسې شعر لیکي لکه څنګه چې تاسو د محترم مراد شینواري صاحب په حواله ورکړه، نو دام د ژوند سره تړلی خبرې دي. خایست د ژوند نه نشي بیلی دی، مینه د ژوند نه نشي بیلی دی، د مینې احساسات هغه ښکلي احساسات دا د چا د ژوند نه نشي بیلی دی، او دا بیانول هم ډیر ضروری دي. د حالاتو په بیانولو کې هم ډیر افراطیت نه دی پکار په هغې کې هم د خلکو ته یوه هیله ورکول یو امید ورکول یو مثبت طرف ته د خلکو پام راګرځول هغه شاعری هم باید چې پوره په پوره سانده نه وي چې د حالاتو عکاسي ته به زه په ټول عمر ساندې وای دی کم په خپل هنر په زور د خپل احساس په زور د خپل تخیل په زور داسې یو د امید داسې د هیلې او داسې د خوشفهمۍ او د خوشبینۍ یوه تاسې لار پیدا کول پکار دی چې خامخا په هغه شعر کې د خلکو دلچسپي هم برقراره پاتې شي او شعر هم دا ووایي چې مالک خپل حق ادا کړي.
ښه شعر ستاسو په نظر کوم شعر دی؟ یعنی کومې جامې باید اغوستې وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
د هر چا موم دا دلته دوه درې څلور کسان ناست وي چې د هر چا نه تپوس وکړي د هر چا خوښه بدل د شعر په اړه یې تعریف بدل دی چې څنګه شعر تعریف وي داسې یو دغه تعریف نشته چې مونږ راواخلو چې دا تعریف زما په اړه ښه شعر هغه دی چې موضوع ولري ماهیت ولري بهترینه ژبه ولري هنر ولري چې څنګه دا بهترینه خبره دا څنګه وړاندې شوې د دې چوکاټ څنګه دی او هغه چوکاټ څومره زور لري چې په خلکو ځانو مې دغه زما په خیال د ښه شعر تعریف کې دی نور د هر څه تعریف بدل کله کله به داسې متاثر وشي چې یو ډېر تا ته به ډېره مزه درکړي ډېر خوند به ته وایي خو که بیا ته څو ورځې پس هغه شعر ګورې هغه خوند به هم نه درکوي او ته به حیران یې چې دا څلور پنځه ورځې مخکې یا یوه اونۍ یا یوه میاشت وړاندې دې شعر ما ته ولې دا دغه راکړي نو شعر خو څنکه بالکل نیغ په نیغه د انساني جذباتو سره او احساساتو سره تعلق لري اوس په هغه وخت کې د چا احساسات څو د خطاغې دپاره ده اوس میاشت پس لمحه لمحه مونږ بدلي اوس میاشت پس زما د خپل دغه څه دی نو مغه شعر دی بیا به په اړه به زمونږ رایه بدلي.
پښتو شاعرۍ کې له چا متاثره شوي یاست؟ یعنی په پخوانیو اوسنیو کې که ترې متاثره یاست علت یې څه دی؟ یعنی تاسې کومې ښکلاوې پکې لیدلې؟
مبالغه به نه کوم چې رښتیا دی مانند زړه خبره ده هر چا متاثره کړی هر چا زه متاثره کړی یم د کاروان صاحب نه رانیولي او درویش صاحب نه رانیولي حمزه بابا او خوشحال بابا د ټولو زه په خپل خپل وخت متاثره کړی څه چې زه هغه د متاثره کېدو نه مخکې چې یوه درجه وي زه یې هغومره متاثره کړی خو په دې منځ کې بیا ما خپل شعر هم لیکلی دی او داسې یو نوم اخیستل ګران څه چې دا زما دپاره کم از کم ناممکنه خبره ده خو داسې دي چې که تاسو ګورئ چې د وطن سندرې او د یو غمجن وطن سندرې او هغه هغې ته بیا سندریزه بڼه ورکړی شي تاسو محترم رحمت شاه سهیل وګورئ چې هغه دغه د وطن ټولې غمیزې هغه تا څنګه سندریزې کړي دي تو وګوره چې د سهیل صاحب کلام اورو نو تا ته به پکې د سندرې خواږه ښکاري تا ته به پکې د وطن غمیز هم ښکاري تا ته به پکې د حالاتو یو ډېر صفا سوتره او رښتینی عکس هم ښکاري خامخا په کار د سړی ته متاثر شي زمونږ مذهبي اصطلاحات خدای رسول پرښتہ قرآن کریم جنت دا ارس تاسو وګورئ چې دا د کاروان صاحب دې سره کم هنر کړی دی په کم هنر دا استعمال کړی نو باید چې سړی ته متاثر شي خلک پکې خدای ګوري او ته ماشوم خبر او پوه به شي سترګې د یار سمان دې کې ارس تاسو ته ښکاري کنه
یوه خبره دا هم ده چې سمه ده چې دا مهمه ده چې یو څوک څومره واک لري څومره شتمني لري څومره ډېر کمالونه لري یا څومره لوی هنرمند دی د دې تر څنګ دا هم مهمه ده چې دوی څومره په هغه خپلې ټولنې یا په حالاتو تاثیر لري نو ستاسو په نظر پښتو شاعري څومره په ټولنې اغیز کړی یعنی څومره یې متاثره کړې ده؟
ډېر تاثیر پرې لري که دا تاثیر نه لرلی نو دا ټولنه دا خلک به د شاعر لوستو ته د شاعر کلام اوریدو ته به کم از کم دی راغونډېدل به نه په دې تېره مشاعره کې تاسو وکتل چې زرګونه خلک راغلي خو د دې مطلب دا دی چې شعر تاثیر لري دا خلک د تاثیر د لاندې دی او په هغه تاثیر کې دا خلک راغلي دي دلته بله یوه خبره دا ده چې د شعر په ټولنې باندې اثر نو د دې لپاره نه صرف دا چې د شاعر تجزیه او تحلیل وشي خپله ټولنه به هم تجزیه کول او تحلیل کول غواړي چې مونږ کم رنګ ټولنه یو مونږ د ټولنو سره خو هم زمونږ توپیر شته که ستا ټولنه څنګه د شاعر کمې ټولنې ته مخاطب دی د هغې ذوق څه دی او شاعر څه کوي د هغې د ذوق په پاللو کې د شاعر کردار یقیناً چې شته اوس ډیر کم ادا کوي خو د شاعر کردار شته. آیا د ټولنې ذوق پریوتې دی د شاعر ورپسې دومره په خپله مور پریوزي چې د هغې د ذوق خبره کوي؟ که نه شاعر دا هڅه کوي چې نه دا خو اوس ذوق تلته ډیر پریوتې دی دومره خو زه نه شم پریوتې زه دا ګران کار ته لاسه شم دا ذوق را پورته کړم. نو د شعر تاثیر چې کم دی دا شاعر پورې ټولنې پورې د ټولنې حالاتو پورې د بلکې ټولو ټولنیزو نفسیاتو پورې دا اړه لري چې هغه څه دي دا به هم تحلیل کول غواړي. د هغې نه پس به موږ دې نتیجې ته رسېدی شو چې شعر څومره تاثیر لري او څنګه تاثیر لري.
تاسې د ذوق خبره وکړه، ډېر ښه شاعران دي په هغو مشاعرو کې چې عام خلک پکې ډېر وي، دوی د دې په ځای چې دغه هڅه وکړي چې هغه ذوق را لوړ کړي دوی هغه ذوق ته ور ټیټېږي، یعنې کېدای شي شعر ووایي، کېدای شي ډېرې ساده خبرې وکړي دې لپاره چې داد واخلي.
نو دلته اوس شاعر پورې مړه لري که نه، که د هغه مقصد دا دی چې ماته د ډېر وا وا وشي ډېر ښه دي وشي بیا ووایه او حد دې کړی دی او پته نشته څه سکن، نو بیا خو به هغه لازمه خبره ده تاسو چې ذکر وکړو دغه لار به اختیاري شي، شعر به ووایي یا چې سوت تاسو وایي داسې شعرونه به ووایي. خو که د شاعر مطلب دا دی چې نه ماته که څوک وا وا کوي که وا وا نه کوي که ډېر ښه وایي که ډېر ښه نه وایي زما هدف دا دی زه به دا خپله شاعري وایم چې په هغې کې زما هدف د وا وا حاصلول نه دي بلکې یو ډېر لوی پیغام لیږدول دي، یو ډېره لوی ذهني بیدارۍ په موخه زه شعر وایم، یوې لوی رڼایي ته زه لار پرانیم. نو بیا هغه پکار نه دغه پکار ده چې خپل شعر ووایي. او کله کله داسې په ولسي مشاعرو کې کېږي، خیر د سړی د لکه ډېره طبه د ځوانانو کې دغه دې موکي، خو مقصد دا جوړول نه دي پکار، ځکه چې که داسې هیک دم مونږ اوس دغه شو ډېر زیات سنجیده شو کنه، نو دا ځوانان خو په دې عمر کې سنجیدګۍ ته ډېر زیات مایل نه دي کنه. زمونږ خو موخه دا هم ده چې څومره دا ځوانان رانږدې شي مونږ کورو څومره دوی ته خپله خبره، نو خیر دی که د هغې د طبیعت دپاره د هغه دپاره داسې شعرونه وویلی شي چې هغې پرې خوشحالي، هېڅ دغه نشته، خو مقصد دا جوړول نه دي پکار.
د شعر ځینې داسې خاصې تجربې چې تاسو فکر کوئ که شاعر هغه ته متوجه شي هغه شعر ښه کولی شي، ښکلی کولی شي، خوږولی شي، هغه خاصې تجربې ستاسو څه دي؟
یو خو ظاهره خبره ده چې مطالعه ده، اوس سړي لکه دوه درې ژبې ورځي هغه په دوه درو ژبو کې مطالعه کړي، نو د ډېرو خلکو تجربو نه به هغه په خپله مې استفاده کړي، ځکه چې دغه شاعران چې د لوستي دي دغه ادیبان چې د لوستي دي دا خو هم د ژوند ډېرو تجربو نه تیر شوي دي کنه، او د رنګارنګ تجربو نه تیر شوي. دا سړی د هغه خلکو د ټولو تجربو نه خبر هم شو، هغه یې حسم کړي او هغه یې خپل داخل کې وامغږلي، اوس د دې نه پس چې دی کله خپله تجربه بیانوي کنه د ده تجربه به ډېره کره تجربه، ځکه د هغه تجربات حس کړي دي، د هغه تجربات په لاره د هغه خلکو سره سفر کړی، دې چې کله خپله تجربه بیان نو دا به دا تجربه به شي کوم، دا به ډېره کره تجربه، دا به یوه خامه تجربه یا سي د تجربې په نوم به اوس نه، دا به حقیقت کې تجربه، او خپلې تجربې بیانول د دې لپاره بیا هم هغه هنري ریاضت غواړي. مونږ ټول په امروزه ژوند کې د څومره تجربو نه تېرېږي، په یو ورځ کې، په یوه شپه کې، په څلوري ساعته کې مونږ د څومره تجربو نه تېرېږي. دا تجربې خیم وي، خام وي، خراب وي، خوږې وي، ترخې وي، خو په بیانولو خو مونږ هغه رنګ قادر نه یو کنه. شعر هر سړی دې راشي خپلې تجربې دې بیان، دې ته بیا د هنر ضرورت دی. ټولو نه غټه خبره دا ده چې مونږ مطالعه خپل ادب هم ولولو، چې وسم رسي نور ادب هم ولولو، که چېرې مونږ شعر ته ادب ته ژمن خلک یو نو دا بیا زمونږ کار دی چې داسې په هوا کې هم دا دغه نه تجربې بیانې دی شي او نه شعر لیکلی شي او نه ادب. او اصل کې دا شعر و ادب دی، سو دا خو همدغه خپلې تجربې بیانول دي کنه. هغه شاعر لودیان مې وایي چې دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. دا شاعر لودیان ډیر ښه شاعر دی، د اردو هغه وایي چې دنیا د حوادثو او تجرباتو په شکل کې چې ماته سرا کړی دي او ما غزه واپس کوم.
خبرې به ستاسو د شعر په خوږو پای ته ورسو.
خپل ځان ته نارې وهم، ولې وهم؟ بند دروازې وهم، ولې وهم؟ شپه ده او خالی خالی مې ذهن دی لګیایم، شپه ده او خالی خالی مې ذهن دی لګیایم، لاس پای نه وهم، ولی وهم.
ډیر زیات مننه، خوشاله اوسئ.
ستاسو ډیر زیات مننه، ستاسو دې ټولو اوریدونکو ډیر زیات مننه، ستاسو په دې د دا کاړه هم شو کو دل تراغه دې د پاره منندویم. او بل ز چې راغلی یم کابل ته جلال آباد ته چې دا څومره خلکو زه نازولی یم، څومره عزت یې ماته را کړی دی، څومره درناوی ماته را کړی دی، څومره خپل ولی ما سره ښودلی ده، څومره ورورولي ما سره ښودلی ده. د دې ټولو که هر څومره مننه خو کېدیم نه شي، خو بیا هغه رسمن به ووایم چې دې ټولو زه ډېر زیات منندو یم، او خدای دې وکړي چې زمونږ دغه سولهیز سفرونه، دغه د مینې سفرونه، دغه د ورورولۍ سفرونه همدغسې دوام ولري. ډېره مننه.
د غزنی ولایت یو ځوان رفیع الله رسولی وایي د خلکو د ذهني ودې، د سولې پیغام رسولو او ټولنیزو ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره انځورګری کوي. رسولی په دې باور دی چې انځورګری هم لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچارو، بېوزلو او لوېدلو خلکو غږ پورته کوي. نورحال په راپور کې.
نومي رفیع الله رسولی دی، د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. لانځورګری هنر سره مې له وړوکوالي ډیره مینه وه.
ښاغلی رسولی درویست کلن او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د دریم کال محصل دی. رسولی په خپل انځورګر دی. دی وایي انځورګری د ښوونځي له وخته خوښېده، خو له 2010 کال را وروسته انځورونه جوړوي. رفیع الله انځورګری د خلکو د ذهنونو د جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي.
انځورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څړیکې درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د یوې ښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي.
ښاغلی رسولی زیاتوي ډیری وخت نړیوال انځورګرانو انځورونه ګوري، په دې معنا چې نړیوال څه ډول انځورګري کوي، پیغام یې څه وي، خو د دې ټولو تر څنګ دا چې انځورګري په خپله څه شی دی. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انځورګري لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بېوزلو او لوېدلو خلکو غږ پورته کوي.
زه د یو انځورګر په توګه دا خپله دنده ګڼم، دا خپله وظیفه ګڼم چې هغه احساسات، هغه غم، هغه څړیکه چې زه یې په خپل زړه کې لرم او هغه تصویر چې د سولې او جنگ تصویر دی، غواړم د یو هنري اثر په توګه باندې، د یوې تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاږم، مسؤولو چارواکو ته او حتی نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان نور له جنگ ستړی شوی.
هنر پوهان وایي هر څوک له خپل هنر څخه بیلابیل تعریف لري، او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. د هیواد نوموتی انځورګر او شاعر ومان نیازی رفیع الله رسولی د افغانستان له ځوانو او تکړه انځورګرانو یادوي او وایي په انځورونو کې ستر هنر نغښتی دی. دا نوموړي په خبره رسولی تر هڅه کړی ده چې نوي خیالونه او فکرونه انځور کړي. دا وخت او زمان د اړتیا انځورګري کوي. هر انځور یې ژبه او پیغام لري.
زما چې دی خوښیږي یو له هغه انځورګرانو څخه ده چې یوازې دا نه کوي چې هغه څه چې په پوهنتون کې لوستي دي په هغو اکتفا نه کوي، خپله هم سترګې غړوي، مشاهده کوي، آثار ګوري، مطالعه کوي. خو دا ټول چې دی دا له ده سره د نویو آثارو او د ښو آثارو او د ښه تخلیق په ایجاد کې مرسته کوي.
که رفیع الله رسولی انځورګری د شاعرۍ، موسیقي او داستان په رنګ پیغام لېږدونکي بولي، نو ځوان انځورګر اقبال ترنک هم وایي انځورګری هغه خاموشه ژبه ده چې تر ټولو ښه او اسانه پیغام رسولی سي.
لکه څنګه شاعري پیغام لېږدوي، همداسې انځورګری هم پیغام لېږدوي. یو انځورګر کولای شي د خپلې ټولنې حالات، د خپلې ټولنې ناخوالي او د خپلې ټولنې رواجونه په تصویر کې خلکو ته ورسوي.
و ما نیازی هم په دې نظر دی چې انځورګری د شعر پر رنګ مهم پیغام لري.
پیغام لکه په شعر کې چې مهم ده، خلک اهمیت ورکوي، په انځورګری کې هم داسې قصه ده.
انځورګری هغه هنر دی چې د کلتوري، ټولنیز او مذهبي محدودیتونو سربیره په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال او هنرمندان لري. د انځورګری هنر که څه هم هسې چې په کار وه په افغانستان کې پراختیا نه ده کړې، خو په وروستیو کلونو کې د دې هنر مینوال او هنرمندان دواړه زیات سوي دي.
افغانستان
دا وطن موسان دے دا افغانستان
یوشتمه پیړی او د ژبو پایښت د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد ایمل خمر کتاب دی چې په یوشتمه پیړی کې د ژبو په ارزښت پایښت خطرونو او لمرګه د ژبو په ژغورلو بحث کړی. دا کتاب په اړه مول استاد خمر سره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. خمر صاحب یوشتمه پیړی او د ژبو پایښت ستاسو د کتاب نوم دی. لومړی که دغه کتاب په اړه راته ووایئ چې په کومو مسایلو بحث پکې شوی.
سلامونه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. یوشتمه پیړی او د ژبو پایښت، په یوشتمه پیړۍ کې د ژبو د ارزښت او پایښت او د دوی د ژغورنې د لارو چارو په اړه خبرې پکې شوې دي، او په عین حال کې د ژبو د خوندیتوب اهمیت او ارزښت پکې بیان شوی دی. په ملي کچه هم په نړیواله کچه د ټولو خلکو ولسونو او انسانانو مسؤلیتونو ته اشاره پکې شوې ده چې دوی د ژبو د خوندیتوب او د ساتنې په اړه کوم مسؤلیتونه لري. حکومتونه، سیاسي جریانونه د ژبو د ژغورنې او ساتنې په اړه کوم مسؤلیتونه باید ترسره کړي. په عین حال کې د ځینو هغو ژبو مثالونه وړاندې شوي دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخ وي، یا یې دغه خطرونه ډېر شوي وو بیا را کم کړل شول، او ځینې دغسې لارې چارې دوی وکارولې چې دوی خپلې ژبې له مرګه را وژغورلې. په عین حال کې په نړیوالتوب باندې هم بحث شوی دی، او دا ویل شوي دي چې نړیوالتوب ژبو ته څومره ګټه رسولې ده یا یې رسوي، او څومره ګواښونه ورته پېښولی شي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې په دې کتاب کې راغلي دي.
تاسو د کتاب په یو برخه کې په دې بحث کړی چې څنګه په یو ویشتمه پیړۍ کې ژبه پیدلی شي، ولې ژبه او د ژبې ساتنه مهمه ده؟
موږ د ژبې ساتنه د څو اړخونو مهمه بولو. یو دا ده چې ژبه ټولنیزه پدیده ده. یو لویه دنده دا ده چې ژبه زموږ ټولنیز ارتباطات او اړیکې جوړوي، او ژبې به بیلابیل ټولنې سره نښلوي، سره یو ځای کوي به، او د دې ترمنځ به د ارتباط وسیله ګرځي. او دغه دنده دومره مهمه هم ده او دومره خلکو ته مهمه شوې هم ده چې حتی د ژبې د نورې دندې د خلکو هیرې شوي دي، او په همدې ډېر تمرکز کړی دی. نو یوه تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې که مونږ ژبه ساتلې وي، زموږ ټولنیزې اړیکې به هم که په هره ټولنه کې وي، که په هره انساني ټولنه کې وي، دا به ډېرې غښتلې او قوي وي. د ژبه یوه بله دنده چې ژبهان یادوي دا ده چې ژبه د تفکر او فکر خپرولو وسیله هم ده. هم به خپل فکر پکې تولیدولی شي، او هم به تر نورو فکر رسولی شي، چې دا هم تر دغه لومړۍ طریقې اهمیت کم نه ده. د دې لپاره چې موږ خپله فکری پانګه ولرو، یا د نورو انسانانو، د نورو ټولنو، یا د نورو ولسونو له فکری پانګې ګټه واخلو، باید د ژبې ساتنې ته ډېر کار ووایو او اهمیت ورکړو. دریمه دنده چې ژبپوهانو یاده کړې ده دا ده چې ژبه د هنري کولو او هنر ته د فکرونو او د لیوالتیاو د ورداخلولو یو وسیله ده. مطلب دا ده چې زموږ انساني افکار په هنري بڼه هم چې موږ ته رسي، دغه اسانتیا هم ژبه پېښوي. دغه تر ټولو هغه مهمې درې دندې دي چې دا خپله دغه دندې هم موږ ته د ژبې د ساتنې او اهمیت هم را په ګوته کوي.
تاسو په کتاب کې په هغو ګواښونو هم خبرې کړي دي چې په یوویشتمه پیړۍ کې ژبې ورسره مخ دي، او کېدای شي هغه د ډېرو ژبو د مرګ یا د کمزوري کېدو سبب شي. دغه ګواښونه کوم دي چې د ژبو لپاره یې لوی خطر ګڼلی شو؟
یوویشتمه پیړۍ له ګڼو ګواښونو سره راغلې ده، او په عین حال کې ویلی شو چې د ګڼو ګټو او مهمو تحولاتو بدلونونو سره هم راغلې ده. اول خو مهمه دا ده چې موږ د یوویشتمه پیړۍ له دغه خطرونو او ګواښونونه ځانونه وساتو، او له ګټو یې ګټه واخلو. یو دا دی چې ورځ سره بلې هڅه کیږي چې د خلکو ترمنځ چې یا د ټوله کې د نړۍ د انسانانو ترمنځ چې ګڼ شمېر ژبې کاریږي، په دغو ژبو کې ځینې داسې ژبې هم شته چې وړې ژبې دي، کوچنۍ ژبې دي، یا د کارولو هغه ساحه کوچنۍ ده. نو یوه هڅه دا ده چې هغه زورورې ژبې یا ډېرې غښتلې او سترې ژبې
دغه کوشنې ژبه په ځان کې مدغم کړي او دوی لمنځه یوسي. نو د ژبو هغه استعمار ډیر قوی شو دی په دې پیړۍ کې چې دا ټول ژبه ته یو خطر دی. بل خبر دا ده چې نړیوال سیاستونه هم د نړیوالتو په هغه جامه سمبالیږي یا په دغه رنګ ډیزاینیږي او په همدغه سیستم کې ورځ تر بلې عیاریږي چې دا خپل هم ژبو ته مستقیم خطر پیښ کړی دی. مطلب دا دی چې هڅه دا کیږي چې په ټوله کې نړیوال یا نړیوال سیستمونه، نړیوال اقتصادي، سیاسي او فرهنګي جریانونه تر ډیره په یوه ژبه شي، او که چیرې دغه کارونه په یوه ژبه کیږي یا دغه جریانونه یوې ژبې ته ور شاملیږي، نو طبیعي ده چې ځینې هغه ژبې چې د کارولو ساحه یې کوچنۍ ده، ویونکي لږ دي، او په دغه ژبه باندې فرضاً ډېر علمي پانګه نه تولیدیږي، نو طبیعي ده چې په هغه زورورو ځواکمنو ژبو کې به دغه ژبې ور مدغم کیږي او دا خپله بیا د دوی د له منځه تلو سبب ګرځي. نور په یوویشتمه پیړۍ کې فرهنګي هجوم او تړکونه هم ډېر شوي دي چې دا هم مستقیماً په ژبه باندې اغیز کوي. او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې د پانګوالۍ نظام یا په اقتصادي لحاظ د کپیټالیزم سیستم ډیر پیاوړی دی، او دا خپله د دې باعث کیږي چې ژبو ته له اقتصادي دریڅې نه هم سر وښکاره شي. نو هغه ژبې چې په اقتصادي لحاظ دوی ګټورې دي، په اقتصادي لحاظ د انسانانو لپاره اسانتیاوې برابرولی شي، ممکن په دغه پیړۍ کې تر یوه حده وچلیږي، او هغه ژبې چې په اقتصادي لحاظ په دوی باندې ډیر حساب نه کیږي شاید د یوویشتمې پیړۍ له ګواښونو سره مخ شي. نو په ټوله کې دغه ګواښونه دي چې هره ژبه د نړۍ هر ژبه ورسره مخ ده، او دغه ګواښونه دوی ته متوجه دي.
تاسو د نړیوالتوب یادونه وکړه چې د ځینو ژبو په خیر نه دی، خو کیدای شي د ژبو لپاره ښه هم وي. مثال په اوس وخت کې کیدای شي یو څوک ژبه په اسانه زده کړي، یعنی پخوا زمانو کې په دې ژبې زده کول ډېر سخت و. اوس یو خو دنیا خلک یو کلی بولي، خلک په ډیرو مواردو کې سره نږدې شوي دي، د ټکنالوژۍ دور دی. نو دغه دواړه خونه نړیوالتوب او ټکنالوژي څنګه کوای شي د یوې ژبې لپاره سره مرسته وکړي؟ یعنی نه دا چې دوی د دې سبب شي چې ځینې ژبې عمري.
ما مخکې یادونه وکړه چې نړیوالتوب هم ګټې لري او هم زیانونه لري. ګټې دا دي لکه تا چې یادونه وکړه چې په دې پیړۍ کې نړیوالتوب له ټکنالوژۍ سره مل راغلی دی، له ډېرو سترو علمي تحولاتو بدلونونو سره مل راغلی دی، او ډېر نور مثبت بدلونونو سره مل دغه پیړۍ راغلی دی یا دغه نړیوالتوب تر موږ رارسېدلی دی. که چیرې د یو ملت خلک خپله ژبه په ټکنالوژۍ سنبالوي، علمی تولید پرې کوي، علم پرې تولیدوي په خپله ژبه، چې دا په ټوله کې د نړیوالتوب هغه خصوصیات دي، او په عین حال کې خپله ژبه داسې جوړوي او دغسې کار ورته کوي چې د خلکو اقتصادي ورځ هم ورخه کړي، یا په اقتصادي لحاظ هم خلکو ته یوه ژبه ګټوره تمامه شي، یا لږ تر لږه ژبه د دې لامل شي چې دوی ته یوه ګوله ډوډۍ پکې پیدا شي، نو بیا خو طبیعي ده چې د دوی ژبه به هم ورسره ارزښتمنه کیږي، او هم به یې ورسره پایښت او بقا تضمینیږي.
ځینې وخت داسې فکر کیږي چې د یوې ژبې په محو کولو سره بله ژبه کیدای شي وده وکړي، خو څنګه کیدای شي چې ژبې د یو بل تر څنګ وده وکړي او داسې کار ورته وشي چې په هغو کې تعصب نه وي، یا دغه سوچ فکر نه وي چې دغه ژبه دې نه وي او زما ژبه دې وي، یا دا ژبه دې محو شي تر څو زما ژبه وده وکړي؟
په یوشتمه پیړۍ کې هڅه باید دا وشي، او دا باید یو لومړیتوب د ټول نړیوال لپاره او د هر ملت د وګړو لپاره. که د دوی په جغرافیا کې هر څومره ژبې هم وي او فعالې وي، باید ژبو ته یوازې د انساني هویتونو په نوم درنښت ولري، او هر ژبې ته باید دا ارزښت ورکړل شي چې هغه لږ تر لږه ژوند ولري، پایښت ولري او کار ورته وشي. فرضاً دا ډیره یعنی یوه ناانډوله او بې انصافه خبره ده چې ته د خپلې ژبې پرمختګ لیدلی شي، زغملی شي، ورته خوشحالېدلی شي، خو د بلې ژبې بیا پرمختګ او ښېګڼې نشي زغملی. په داسې حال کې چې د یو بلې ژبې پرمختګ او یو بلې ژبې ته کار کول هیڅکله ستا ژبې ته نه ګواښ دی او نه ګواښ پېښولی شي. مطلب دا دی چې ژبې که څه هم یو مشخصه جغرافیا یا مشخص ولس مونږ ته معرفي کوي، خو په ټوله کې بیا انساني او بشري پانګه ده او انساني او بشري ګډ مال دی. نو زه به دا خبره دی مشهور ژبپو ایزرا پاوند له خبرې درته واضح کړم. هغه وایي چې هیڅ یو ژبه، هیڅ بشري ژبه نشي کولای چې ټول انساني درکات په ځان کې خوندي کړي. هغه که ډېره زوروره ژبه هم وي او که ډېره کمزوري ژبه هم وي، نو د دې نه ښکارېږي چې بشري هویت یا بشري تفکر ساتنه د هرې ژبې کار دی، هغه که زوروره ده او که کمزوري ژبه ده.
په یوویشتمه پېړۍ کې په هغو ګواښونو خبرې وشوې چې ژبې ورسره مخ دي، خو د دغو ګواښونو له موجودیت سره سره په یوویشتمه پېړۍ کې لومړیتوبونه او اړتیاوې څه دي چې یوه ژبه ځان پکې ساتلی شي؟
اول خدای چې په رسمي چوکاټ کې دوی ته بودیجه باید ځانګړې وي، حکومتونه باید د دوی د ساتنې او د ژغورنې لپاره ځانګړې بودیجه ولري او بودیجه ورته ځانګړې کړي او کار ورته وکړي. بله خبر دا ده چې یوویشتمه پېړۍ کې تر ټولو مهمه ساتنه د ژبو دا ده چې په ټیکنالوژۍ کې باید ژبې ډېرې فعاله شي، ځکه موږ په ټیکنالوژۍ او په انټرنیټ کې ژبې څومره هم ډېرې وکاروو او څومره هم هلته کارول ډېر کړو که هغه هره ژبه وي، نو دا به ټولو نړیوالو ته لاسرسی آسان وي او ټول نړیوالو ته برسېدلی وي، او دا هم د ژبو د ساتنې یوه ستره برخه ده او ستر اړخ دی چې په ټیکنالوژۍ او په انټرنیټ کې زموږ ژبه خوندي وي او هلته یې د کارولو ونډه او فیصدي ډېره وي. بله تر ټولو مهمه خبر دا ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې باید ژبه د هرې اړتیا لپاره ځواب ویونکې وي، او زموږ تقریبا هر اړتیا زمونږ په خپله ژبه باید ترسره شي. که هغه فرضاً اقتصادي اړیکې او اقتصادي سیستمونه دي، که هغه علمي تولید ده او د علم پراختیا ده، باید هر ملت په خپله ژبه علمي تولید ولري، او که هغه نورې سیاسي اړیکې او فرهنګي اړیکې دي، باید زموږ خپله ژبه هلته ډېر رول پکې ولري او په خپله ژبه دا کارونه باید سنبال شي. سره له دې چې په یوویشتمه پېړۍ کې ځینې ژبې داسې دي چې ډېرې ځواکمنې دي او ډېر په ځواک سره روانې دي. انګلیسي ژبه ډېره په لویه کچه په د پرمختګ په حال کې ده، او بدلون د ډېرو نویو بدلونونو سره او په ډېره ځواکمنه بڼه یوویشتمې پېړۍ ته رسېدلې ده. نو ځکه چې په انګلیسي ژبه هر ډول مواد تولیدېدلی شي، که هغه اقتصادي موارد دي، که علمي موارد دي، که په فرهنګي اړیکو کې ده، که په سیاسي او که په بین المللي توګه د ارتباطاتو خبره کېږي، نو هلته به انګلیسي ژبه حتما مطرح وي او هلته به موجوده وي.
که په افغانستان کې د ژبو په اړه خبرې کوو، نو دلته هم ډېرې ژبې شته دي. دغه ژبې د یوویشتمې پېړۍ په آینه کې تاسو څنګه ګورئ؟ یعنی څومره د پایښت امکان شته او څومره له خطر سره مخ دي دا ژبې؟
په یوویشتمه پېړۍ کې یو فرمول ژبپوهان وړاندې کړی دی، یا یو وړاندې یو اټکل دا کړی دی چې هغه ژبې به د مرګ له خطر نه ژغورل شوي وي چې اول دا چې میلیونی وګړي ویونکي ولري. فرضاً دوی وایي چې که کومه ژبه یو میلیون نه زیات وګړي پرې خبرې وکړي، کېدای شي د دې ژبې تر پایه پورې ونه مري. دویمه خبر دا ده چې هغه ژبې به د مرګ له ګواښ سره نه مخ کیږي چې هغه په یو ملک کې یا په یو هیواد کې رسمي حیثیت لري او رسمي ژبه وي. د یو ژبې رسمي کېدل هم د دې چانس موږ ته په لاس راکوي چې لږ تر لږه د دې پېړۍ تر پایه پورې یوه ژبه ژوند وکړي او پاتې شي. درېیمه خبره پکې دا ده چې په هغو ژبو چې علم تولیدیږي، په ټیکنالوژۍ کې ډېرې کارول کېږي، یو لږ تر لږه د انسانانو ورځنۍ اړتیاوې ترسره کوي او د دوی لپاره په دغه ژبو باندې اسانتیاوې رامنځته کېږي، نو د دې لامل ګرځي چې ژبه یې په یوویشتمه پېړۍ کې خوندي پاتې شي او ژوند وکړي. په افغانستان کې هم مونږه د خپلو ژبو، که هغه هره ژبه ده، که لویې ژبې دي، که وړې ژبې دي، که رسمي دي او که نارسمي ژبې دي، د دوی په اړه لنډ نظر څرګندوو. نو ویلی شو چې دوی ته هم پکار دی د دې لپاره چې وژغورل شي او ساتنه یې وشي، نو د هرې ژبې ویونکي باید هڅه وکړي چې په خپله ژبه باید علمي مواد تولید کړي، په ټیکنالوژۍ کې وکاروي خپلې ژبې، او په خپلو ژبو باندې افکار تولید کړي، لږ تر لږه په رسمي چوکاټ کې دغسې یو دریز ورته ترلاسه کړي چې د دوی د ژبو د ساتنې او د پرمختګ لامل وګرځي. مثلا په افغانستان کې موږ دوه ژبې رسمي لرو چې پښتو او دري ده. پښتو او دري تر نورو ژبو څه نا څه په ښه وضعیت کې دي په افغانستان کې، خو ځینې نورې ژبې دي چې هغه ورځ تر بلې له پامه غورځي په رسمي دریز کې، یا په رسمي توګه دوی ته ډېر پام نه کیږي، کار نه ورته کیږي. او په عین حال کې د دغو ژبو ویونکي هم ورستر بلې د خپل ژبې اهمیت ورته کمیږي، نو دا بل اخر د دې لامل ګرځي لبد مرغه چې موږ خپل ژبې له لاس ورکړو، ځکه چې یوشتمه پیړۍ ډیر جدي ګواخې ده چې دا هم د ژبوهانو خبره ده. دوی وایي چې د دې پیړۍ په جریان کې به یا د دې پیړۍ تر پایه پورې به نږدې د نړۍ د شپږو زرو یا څه باندې شپږو زرو ژبو نه 3000 ژبې له منځه لاړې شي، چې دا په ټوله کې بشري هویت او فرهنګ ته یا بشري تنوع ته ډیر ستر ګواښ دی. او دا لړۍ دومره تیزه هم روانه ده چې نږدې په هرو دوو اونیو کې په نړۍ کې یوه ژبه له منځه ځي. نو که دغسې د ژبه په وړاندې موږ بېغوري کوو، موږ بېغوره پاتې کیږو، کیدای شي دغه لړۍ زموږ تر ژبو هم راورسیږي او هغه ژبې چې په حکومتي کچه په دولتي کچه کار نه ورته کیږي او له پامه غورځي او غورځول کیږي، نو کیدای شي د دې پیړۍ په جریان کې له منځه هم لاړ شي.
درنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.